درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجې شپې د آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې د آزادی په چپو کې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د نننۍ حملې له درو حمله کوونکو څخه یو وژل شوی دی. د بغلان په کیلګي کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د پولي چرخي د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پولي چرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی، او چین د سپوږمۍ لپاره یو نوی ستوري بیړۍ نندارې ته وړاندې کړه. دا ستوري بیړۍ به په دسمبر کې واستول شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حملې د دوو پاتې برید کوونکو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی نصرت رحیمي آزادی راډیو ته وویل چې د درې حمله کوونکو له منځه یو تن د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی، خو دوه نور لا هم پاتې دي.
لازمه که
ما امروی
شما صحبت میکنم. یک نفر
دی وی همدا شی بچی لتا سره خبری کوم. امنیتی ځواکونو یو حمله کون کوي وژل دی. د دوی شمیر درې تنه وو، او امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې ژر تر ژره دو نور هم لمنځه یوسي.
نور هم هدف قرار بتن و از بین ببرن.
د پیشې له ساحې څخه د ازادي رادیو خبريال تو شی به مخکې وویل چې د وی بلی چاودنی ژغی اوریدل دی. د حمله په پیل کې هم چاودنه اوریدل شوې و. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالي مخالف ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی نه دی. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز د پرونی حمله د مرجوب له تازه ارقام خبره کړل. پرون د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په دې برید کې 43 تنه وژل شوي او 45 نور ژوبل دي، خو نن افغان چارواکو وویل چې د پرونۍ حملې د وژل شویو کسانو کره شمېر 43 تنه دی، نه 43. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله، او هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشر هم دغه حمله وغندله، او پر دې خواشینی څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبريال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې روانه ده، او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي ورکړي. د جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لار هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ هم د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د یو پراخ برید شاهده وه. په مرکزی بغلان کې پروی پوځي اډیا او څو پوسټو د وسلوالو په برید کې د لښته لږه ډیر شو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی و. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پلوچرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. په پلوچرخي محبس کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر بندیانو د محبس پر شرایطو د اعتراض لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی و. خو د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال حلیم کوهستانی نن پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې اعتصاب پای ته رسیدلی دی. پرون ماښام 6 بجې د دوی اعتصاب ختم شو. اوس کومه ستونزه نشته. څو تنو بندیانو د تلیفون له لارې ادا کړې و چې د اعتصاب له کبله څو تنه بندیان مړه شوي او د نورو روغتیایي حالت نازک دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنی هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربیان پکې برلاسي دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړې بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وباله وویل. دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلی و چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سربرینیتسکا کې د ډلوژنې په اړه په 2004 میلادي کال د ریپبلیکا سرپیسکا لخوا د دغه ریپورت خپرول د روغې جوړې لپاره یو مهم ګام و. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیکا سرپیسکا د ملي اسمبلۍ د چهارشنبې د ورځې دغه اقدام ناسم بللی دی. چین د سپوږمۍ لپاره یوه نوې ستور بیړۍ ښکاره کړه چې ټاکل شوې ده د دسمبر تر لومړیو پورې واستول شي. دا ستور بیړۍ به د سپوږمۍ په هغه لرې برخو کې پلټنې وکړي چې تر اوسه یې په اړه معلومات نشته. د چین دولتي رسنیو وویل دا بې سپرلۍ ستور بیړۍ به چې چانګي څلور نومیږي لومړنۍ ستور بیړۍ وي چې د سپوږمۍ پر هغې برخې کښته کیږي چې د لمر وړانګې پرې نه لګیږي. چین په داسې حال کې فضا ته مخه کړې چې امریکا په دې برخه کې خپل پروګرامونه محدود کړي دي. د سږکال په مې میاشت کې چین د یو سپوږمۍ ته واستوله چې د سپوږمۍ د دې لرې خوا په اړه معلومات راټول کړي. پر سپوږمۍ د چین لومړنۍ بې سپرلۍ ستور بیړۍ یو تو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې کښېناسته.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سرمو د آزادی پتسپوکی دی پروگرام کې هر کلی کوو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د لوی اختر په ورځ شپو کې پر اوربند غور کوي. رویترز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو هم ویلي دي چې شاید دوی د اختر د څلور ورځو په ترڅ کې اوربند وکړي. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داوود د طالبانو له لوري د اوربند مسلې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم از کی افکار عامه ملي منطقوي بین مللي ده. اینا قسمه ی افکار تحت شعاع قرار بدن که ما هم د میدان جنگ حاضر هستیم هم د میدان صلح و آتش بس حاضر هستیم. فرضاً اگر امریکا بخواه که همراه ما مذاکرات کنه، شرایط ما را قبول کنه، ما مادگی داریم برای آتش بس.
طالبانو د تیرونی په پا پای کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د سولې خبري مخ ته یوړي. د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزي د دې خبرو مشي کوله. طالب پلاوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استاذ عصمت الله ارګاشیف سره خبري وکړي. خو په کومه ورځ چې دا خبري پای ته ورسېدې، په همهغه ورځ طالبانو د غزنی پر ښار برید وکړ. د دې جګړې په ترڅ کې اوښتو تلفاتو ته که څوک وګوري، نو دا حمله د کال تر ټولو خونړۍ حمله وه. افغان ځواکونو، ملکیانو او طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه ضد او نقیض خبرې کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د غزنی ښار په 5 ورځنۍ جګړه کې 115 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملکي تلفاتو شمیر لږ تر لږه 40 ته رسیږي او د چارواکو په باور په سلګونو طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. یوې خواته جنګ، بل لور ته سوله کیدای شي. که سوله ونشي، تر کله به په افغانستان کې جګړې روانې وي او ګټه به یې چا ته رسېدلې وي؟ پرون د کابل په 13 حوزې کې ځان وژونکي برید تر 150 ډېر ملکیان ووژل او تر 500 ډېر ټپیان کړل. نن بیا د کابل په 15 امنیتي حوزه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کابل له 15 امنیتي حوزې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم ساپی په ټلیفون را سره دی. ساپی صاحب، تازه معلومات څه دي؟
شیبر سے محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه حمله شاوخوا د سویل کې 10 بجې د کابل د تنظیمي امنیتي حوزې قلعه وزیر په سیمه کې وسلوال یو ناجوړ شوي تعمیر ته جګ شوي او له هغه ځایه د ملي امنیت په روزنیز مرکز باندې دا چې کوي شګوان مشکل دینه چې د سای سره مخامخ وګیګم تقریبا شاوخوا شپږ پرله پسې د درنو چاودنو د شو، خو دا معلومه نه ده چې دا به د وسلوالو لخوا دغه چاودنې شوي او که یا به هم د افغانستان ځواکونو لخوا په هغوی چې تر څو هغوی له پښو غورځوي. په ورته وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په هماغه تعمیر باندې یو ډول ګاز وکارول شول چې حتی د هغه ځای څخه 500 کیلومتری کې د هغې هیڅ کېدی او یو فانم یی چیز واکونو لسمی ویل کی گچا کوونه چې د غزې سره نږدې او د باستل دی او سیمه کې ما مخالفت ته د تګ راته اجازه نه ورکول کیږي همدار سیمه ته د خبر اعلان ته هم تر اوسه پوری اجازه نه ورکول شوی چې غزې ته ولاړ شي همدا اوس هم د افغانم یی چیز واکونو ټانک ولار دی په هغه تعمیر باندې هغه تعمیر له بریښنا ولې دی دا وروستي جزئیات ساده ان شاء الله د خپل اوریدو سره به شریک کړو دا اوس چې سره غږی کوم همدا اوس هم دی به
درنی چاودنې غږ بیا واورېدل شو. صاحب تاسو پښتنه کړی چې تر اوسه پورې تلفات څومره وشتي دي او کنه تر اوسه پورې لا معلومه نه ده؟
تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دی ویل شوي. داسې ویل کېږي چې وسلوال حمله کوونکي څلور کسان وو چې د هغې ډلې دوه کسان لا منځه تللي دي او داسې ویل کېږي چې دوه کسان لا هم ژوندي وو. نو د دغې حملو د دغه چاودنو د درنو چاودنو وروسته به معلومه شي چې آیا په سیمه کې بریدګر لا هم ژوندي دي او که له منځه تللي دي.
مننه ساپای صاحب. وام اوریدل چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې کې نن هم وسلوالو برید کړی دی د قلای وزیر په سیمه کې. د ازادي په چپو کې په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې آیا جګړه او سوله دواړه یو ځای مخته تلی شي، آیا دا ممکنه ده؟ نظر صاحب د خپرونې میلمنو ته باور.
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما در استودیو کابل پوهان صاحب ودیر صافی استاد سیاست های بین المللی بگویم و محترم آقای لوی پاسوال میرزا احمد یارمان موین اسبق وزارت امور داخله منتظر ایشان هم هستیم. هنوز تایید نکردن که آمدن یا نه و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم دکتر محمد اکرم اقبالواک رئیس دانشگاه شورای علی سلام تماس برقرار شوه. و فعلا ما کوشش میکنیم کار تکنیکی ما با معاون سخنگوی وزارت داخله آقای نصرت رحیمی وصل شویم، از اونا در ورده وضعیت آخری صحبت کنیم.
نظر سب تلفون وصل شوه دی له شاغل نصرت رحیمی څخه. له دوی څخه به واورو چې د قلای وزیر په سیمه کې جګړه څنګه روانه ده.
بله سیب
رحیمی سیب.
رحیم سیب خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
سلام سلام بر شما و بر تمام شنونده های رادیو خوب شما و برنامه شما.
تشکر.
قبلی ساعت قبل از ظهر امروز سه نفر از مهاجمین داخل یک بلند منزل نیمکاره میشه در قلعه وزیر مربوط حوزه پنجم امنیتی و از اوجه بالا یکی از مراکز امنیتی تعلیمی فایر میکنه و او را هدف قرار میده. متعاقبا پلیس و نیروهای امنیتی خاصتا قطعه خاص نیروهای امنیتی ما به محل میره و محل انسداد میکنه. تا به فعلا دو نفر از مهاجمین از بین برده، مستقیما روبرو در فایرهای نیروهای ویژه ما اونا کشته شده. یک نفر دیگه ایشان هم تا به فعلا اون زنده است، مقاومت میکنه. کشتی نیروهای امنیتی است که به زودترین فرصت رو هم از بین میبره.
رحیمی سب، دی افغان ځواکونو ته یا ویا ملکیانو ته په دی جګړه کې تر اوسه پورې تلفات اوښتي دي، تاسو معلومات ترلاسه کړی؟
تر اوسه موږ ته داسې معلومات نه دي رسیدلي چې هلته امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي دي که نه دي رسیدلي امنیتي ملکي کسانو ته. خو دا چې جګړه ختمیږي یو نفر بل مهاجم هم یرغلګر پاتې دی، هغه هم کله چې وژل کېږي. موږ دقیق معلومات راټولوو، دقیق معلومات تاسو سره او تاسو سره د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
په سیمه کې شیبه مخکې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی وویل چې داسې خبرونه یې ترلاسه کړي دي چې پر برید کوونکو باندې یو ډول ګاز استعمال شوی. دا خبره تاسو تاییدوئ؟
نه، په دوی ته بریتلاند راغلی دی د څلورو خواو نه دوی محاصره شوي وو. همالته خپل امنیتي ځواکونو او ځانګړې قطعې د پولیسو په هغو باندې عملیات کړي او د مرمیو په واسطه او د مخامخ جګړې په ترڅ کې دوه نفر له منځه وړي او هم له پاتې.
بله، خب معاون صاحب محترم، یک پنج دقیقه دیگه هم که ما باشین، بعد از زیاد مزاحمت نمیکنیم. تا وقت پوهان صاحب ودیر صافی استاد ما در استودیو کابل هستین، اونا رو هم نظرشان در مورد حادثه اخیر بگیریم که اگر اونا مگر سوال داشتن یا تبصری داشتن جواب شما رو میگیریم، بعد از او شما رو وصلا وقتتان رو نمیگیریم. استاد چی میگین شما صاحب؟ استاد صافی؟
تشکر. بعد از تقدیم احترامات به همه شما
ما ایتور میتونیم بگویم که حملاتی که علاوه با جریان داشتن مذاکرات صلح در افغانستان و از یک طرف هم راجع به آتش بس سخن زدن دوام داره، مانای از این است که اینا میخواین در مذاکرات به حیث یک جانب زورمند و قوی حضور داشته باشند و هر آنچه امتیازاتی که اینا پیشنهاد میکنند طرف حکومت افغانستان یا دوستان بین‌المللیش باید بپذیره و به اینا حد اعظمی امتیازات بگیرن. و این امکان واضح است در سوالی که محترم شبر و پیش کرد که آیا صلح و جنگ هر دوش در یک وقت امکان داره یا نداره. واضح است در یک وقت امکان نداره که هم صلح بخواهیم و هم جنگ کنیم، اما جنگ، پیشبرد جنگ هنوز هم تا رسیدن به فیصله نهایی در صلح به حیث یک ابزار گرفتن امتیاز به کار برده میشه و امروز هم اینمی واقع است. اما پروبلم در کجاست؟ چرا میتونن اونا کامیاب شوند؟ چرا میتونن به یک قسم جایا را پیدا بکنن؟ فکر میکنم که هنوز هم در داخل قوای افغانی هر قوه مسئلهش که باشه، چی امنیت، چی اردو، چی پلیس و بین عرصه از اینا هماهنگی که لازم است که رگهای رسیدن به مناطق مهم سوق جیشی و از لحاظ نظامی مهمه از طرف دشمن بگیره، اینا نتونستن او را جلوگیری بکنن و بستش بکنن برای دشمن مسلح خود.
تشکر استاد. رئیم سه محترم، این مسکن بود هماهنگی بین نیروهای مختلف در این مورد میخواستیم تبصره شما را بگیریم. همچنان صاحب، بر علاوه از این که در ساحه سکتورهای مختلف امنیتی هماهنگی باشه، یک هماهنگی بین سیاستمدارا و استراتژیستا و رهبرا اینا هم به کار است که هم در سطح سیاست منطقه و داخلی دیگه از کسایی که دوستان بین‌المللی اینا هم یک هماهنگی در بینش به کار است که یکم که دست بالا داشته باشه دولت نظر به مخالفین نیست. در این مورد تبصره‌تان بگیریم.
بسیار زیاد تشکر. اول خو من ایره کاملا رد میکنم که دشمن ها کامیاب شده. شما در کجا کامیاب شده؟ دشمن ها بین مردم اوجه دهشت میکنه و وحشت میکنه. شما دیدین در غزنی چیزی که مردم اون بود اوجه اونا قتل هم کردن.
رئیمی صاحب، منظور از کامیابی از اونا این است کامیابی از که یا موفق میشن تا کابل بیاین تا غزنی رو بیاین، مقطعی صاحب. بله
درست. پلان دشمن و تمام شبکه های توریستی ای است که مردم عام اونا هدف قرار بدن، چی او در اماکن مقدس باشه، چی در مساجد باشه، چی در مکان های تحصیلی باشه. شما دیر و زیرین در حوزه 13 در اوجه در یک کورسی که اونا تعلیم میکردن اونا را هدف قرار دادن. به این اساس میایم به مشخص به سوال شما که بین نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی و نیروهای هوایی ما به شکل کامل هماهنگی وجود داره. در این بخش اقدامات صورت گرفته و کارهای دیگه هم در پلان است که در این بخش تحکیم پیدا کنه.
بله. خب یک سوال آخر از شما سب امی، چطور میتونین جلو استخبارات مخالفین زیادتر گرفته شوه، یعنی یک کار شوه که اونا نتانن از حرکت شما خبردار شون پیش از شما؟ سب
مو که با تو برخو که چی پلان نم با هم دی استخباراتو او دی کشف لارخ اغاب پلارا چی او دی افغانستان پلارو پلاتو سیمو کلی پو باندو که او مرکز که دی استخباراتی تیمون ادیر موفق و مومد و مزدر وقت شویدی. دخمن دست نده چی اغا ایوا پلارا چی اغا کامیابی گی دخمن، یعنی لست و عملون ایوا استثناکی گی چی اغا کامیابی گی او دوی خفل شوم هدف ترسی گی چی اغا هم د خلکو دام و خلکو تارگت کول دی. نه پلان دوی خونساکی گی دوی نیولکی گی دوی در افغانستان نافذه قوان و مطابق دوی سر عمل کی گی و هم در رنگ کل چی موگ عملیات کو دی افغان امنیتی و دفاعی زوکونو هیت دستی و عملیات روستا نده پیک شوه چی اغا ناکامه وی، بلکه سه عملیات چی در افغانستان پلارو پرتو سیمو کلیو باندو که مرکز که پاراسیمه که چه پلارا چه ولکی که اغا کاملا موافق دی. لکسنگ چه مخ که خبرو که ولشول دخمن ده تو التوانه استفاده که چه بدو وقت که دهشت و وحشت و بربریت دغه د خلکو په منځ کې خپل وهم خپور کړي.
مننه رحیمی صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې وی خواته په افغانستان کې جګړې تودې شوې دي او بلې خواته د اوربان خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په ټلیفون را سره ملګری شو دی. خپلواک صاحب خبرونه ته شرح لې.
تشکر شه بر صاحب تاسو نظر ته بو ټول اوریدونکو ته سلامونه.
خپلواک صاحب کچیرته تیری وی میاشته ته وګورو نو څلور اونۍ مخکې دغه سي امیدونه ډیر تر سرګو کېدل، حتی راپورونه ډیر خبرېدل سي په افغانستان کې به سوله بریالي شي، قطر ته د افغانستان استازي تللي وو. البته کدا خبر تاسو نه تاییدوي په ازبکستان کې طالبانو له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل، او همدارس حتی پاکستان وویل چې نور پوځان به په سرحد کې ځای په ځای کړي. د طالبانو په وینا ځین راپورونه خپاره شول چې دوی د خپلو دوستانو لاری تر فشار لاندې دي. د پاکستان احتمالي نوې سر اعظم چې لوړ به وکړي عمران خان ویلي دي چې په دې برخه کې به مرستې وکړي، او للویه سره د اوربند او سولې په ارتباط امیدونه زیات وو، لیکن په وروستیو کې د طالبانو حملې ډېرې زیاتې شوې دي. آیا د سولې خبرې تر شعاع لاندې راغلي دي او کنه؟
تشکر، مننه. اول خو درستنیو پیښو ټولو شهیدانو ته، خصوصا د غزنی د اسلامي ثقافت مرکز رسنوی خنوري پیخو کورونی شهیدانو ته تسلیت و. بیل شک من مخک هم ویریدی سمره چې من د سولې په پروسه کې پیشرفت کوو یا دا حال ځل مختزي استاد سیمه تروریستی کړی، داخلي کړی او نور مختلف پاړخونه چې همزمان به د سولې د پروسې د اخلالولو او د توقف کولو او یا د داس اقدامات په کولو چې هغه د عامه ذهنیت افکار تغیر کی کار وکړي. روسنۍ هڅې هم چې ځینې ګورو او په دې ډول باندې وحشت دا د یو حادثو یو بیلګه ده چې غواړي چې د سولې د پروسه چې په یو ډیر قوت او په هم په موثریت او هم د یو واضح پلان مخې قدم په قدم زی بلاخره عامه ذهنیتونه او دغه مثبت حرکت لپاره موانع واقع سي. مګر زه په دې عقیده یم چې د سولې هڅې په قوت روانې دي او امیدواری زمونږ په قلاده زیاته ده. دا هم نشوره ده ولی چې حتی د مذاکراتو په جریان کې هم کله که رسمي مذاکرات هم شروع کېدلی سي، د دې تضمین هیڅ خوانه ده ورکړی چې یا به انتحار نه وي یا به انفجار نه وي او یا به همدغسې حملې نه وي، ځکه چې کله بیا موافقې ته ورسیږو بیا به داسې حملو مخنیوی کېږي. امیدواری مو زیاته ده چې داسې شرایط مساعد کړو چې په هغوی کې د اعتماد فضا وي او د دغسې ملکي تلفاتو د ملکي خساراتو او د دغسې حملو مخنیوي مذاکراتو نه مخکې او د مذاکراتو په جریان کې ایجاد.
خپلواک صاحب ستاسو هم دا خبره به له پوهان ساپی سره شریک کو. پوهان صاحب څنګه تاسو هم د ډاکټر صاحب خپلواک له خبرې سره هم نظر یاسي چې څومره په سولې کې افغانان مخته شي هغومره به د ګډوډولو لپاره هڅې زیاتې شي؟
دا څه خبره ده چې هر کله جګړه وغوړو ختم شي، جګړه د سه په ډېر آرامۍ نشي ختمېدلای. جګړه خپل اخیری پیک ته درجه ته رسیږي، دواړه خواوې غواړي چې برلاسه ترلاسه کړي. په همدې لحاظ په اخر د جګړو کې کسولې ته هم ناستای وی او کسولې لارې باندې هم روانېدل وی، مګر دواړه خواوې کوشش کوي چې برلاسه پیدا کړي ترڅو بیا په سولې مذاکراتو کې ګټه واخلي. نو هر څومره چې سولې توندېږي خبرې، هر څومره چې نزدیکیږي مغنه جګړه توندېږي، تر هغو چې دواړه خواوې د مذاکراتو د لارې نه یوې موافقې ته یا لیکلي یا نه لیکلي ورسیږي او بیا د جګړې د ختمولو فیصله هم دوی خپله وکړي او بیا ورته پای کېږي.
بله
بله خپلواک صاحب محترم، وقتی که اصل صحبت میشه یک مسئله نیست، چندین مسئله است که پایه‌ای منطقوی داره، مسائل بین‌المللی داره. او روز آقای افراسیاب خطک در توییت خود یک چیز نشته کرده بود که پاکستان هم باید جواب از این رو بده که اجسادی که از افغانستان می آیه چطور
می آیه دولت غزنی جنگ تشاره کرده چلا غزنی رزی
بله یا. از او خاطر او طرف هم یک مسئله است، دیگه مسئله استراتیجی بین المللی یا استراتیجی امریکا در مسئله است. ای کل ازی باید اما هنگ شوه. از دیگه طرف بعضی ایراد می گیره، ای میگن مسائل که سل زیاد صحبت میشه، طرف مقابل جرات زیاد میشه، میگه می عملیاتی که ما میکنیم یا می کارا خودکشیایی که ما میکنیم اینه فایده میتنه آل امریکا هم که ما میخوای اگر بزنه و دیگه. از او خاطر یک مسیج غلط به طرف مقابل داده میشه. این مسائل چطور میشه که اما انگی کرسه؟
تشکر نظر صاحب. اول خو بیل شکه چه جنگ یا استخباراتی جنگ ده او دا جنگ تنه د افغانانو ترمل نه ده، بلکې قربانی افغانان دي په دې جنگ کې مختلف لاسونه دي. د سیم استراتیجی نړیوال وضعیت حالات دا ټول د افغانستان په جنگ باندې مستقیم تاثیر لري، او همکاري هم تاثیر لري، مداخله هم تاثیر لري بیل شکه چې من په دې عقیده یو. دویمه مسله دا ده چې ځینې خلک همدا فرضیه کوي چې د سولې خبرې مخالفینو ته جرأت ورکوي، برعکس د سولې هڅې د مخالفینو ټول مشروعیت تر سوال لاندې راوړي، که هغه دینی مشروعیت ده، که هغه سیاسي مشروعیت ده، که هغه ولسي مشروعیت ده. تاسو وګورئ نظر صاحب، د غزنی رستنۍ پیښه، طالبانو که د دې پاړوند باندې جدي فکر ونه کړي، یو ډیره لوی تاریخي بدنامي به د دې لپاره پاتې وي، ځکه چې د غزنی عامه ځایونو ته او هغه تقدس او هغه ته چې موجود و هغه ټول دوی پیمال کړل، دا خپل په عامه ځانو کې د دوی په اړوند باندې کافي منفي تاثیرات کړي. لبل خو په ډیر وضاحت باندې الته د پاکستانیانو په خوا هم مختلف برخو کې په ډیر واضح باندې جنگیدل، مګر رسنۍ پیښې چې په د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ډیورند کرقنۍ خوا ته الته د دوی جنازې کیږي، پاتهې نیول کیږي، د دغه سیو حالاتو او بیا دلته و راچونې، او دا د دې په مشروعیت باندې او د دې په حمایت باندې په ولس کې او بیرون یو کافی تاثیر اچوي، او د یورو په ورو ځان هغه نړیوالي تروریستي شبکو ته چې د یوې اعمال همداسې وي نږدې کوي. من د سولې په پروسه کې په دې عقیده یو چې د یو معقولیت مختزو، او د سیمې هیوادونه افغانان ټول په دې متيقین دي، او اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هم په دې د معقولیت باندې قانع کړی چې د افغانستان د بین الافغاني پروسې نه حمایت کوي. او دا یو کال پخوا نه و، یو کال په پخوا د سیمه هیوادونو د افغانستان د سولې پروسه کې د حکومت واضح موقف تر سوال لاندې نیولی و چې نه لري یا د نړۍ اسلامي نړۍ یا نړیواله ټولنه، مګر نن موږ د یو معقولې پالیسۍ له مخې ټول نړۍ د ځان سره او د سیمه هیوادونو د ځان سره کړي. بیل شکه چې د سیمه ځینې هیوادونه درستنوي نامنوي تر شا دي، او په دې کې شک نشته، خو من هغه څه چې موږ لپاره لازم وو هغه حمایت ولسی ده، سیاسي ده، مذهبي ده، هغه مو ان شاء الله اخیسته ده، او مطمئن چې هدف تر رسیدو.
بله تشکر. حال آقای شیبر، وقت شنوندای محترم ماست. بله. اعلانک کوتاه داریم، برای از اونا فرصت میتیم، شما رای تلفن اعلان میکنیم، نظر از اونا را میگیریم.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01.
دا شمیرې زه هم درته تکراروم، 0909-2350 بل کورنۍ شمیره ده 0908-2250 او نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-2450. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، ازرې په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بلی السلام علیکم، احمد الله تکیم د میدان کار نه فاروان ستاسو سره پاړی کیم
خبرونه تشرح لې ز شیبر یم مهرباني وکړئ.
خو شیبر ته وګورم که د موضوع سره لګره خان کړم.
موضوع یوی خواته د سولې خبرې کی چې بلی خواته په افغانستان کې جګړه تیز شوې ده، یا ممکنه ده سولې؟
بالکل، زمون افغانان د جنگونو څخه ستړي شوی یو او په هر حالت او هر حال کې چې وي موږ سولې ته تمه لرو او ان شاء الله چې را بشي.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی.
زه صدا محمد تاسو د نوم من منوته د کوم نه سلام منو.
وعليكم.
موږ چې د خپل علاقې د طالبانو علاقې نو یا د موږ د حکومت علاقې وینو تر هغه پورې چې موږ خبرې خوشې سوي نه او زموږ حق خوشې سوي نه زموږ ازادي نه خوشې سوي سوله به په سترګو باندې مونږ وینو. کله موږ ازادي چې ته خوشې شې موږ خپل خبرې ته پیډي خبرې خوشې سي موږ سوله غوښنا تاسو په یو بل سره قرآنی از نشان معنی چې باندې د ازادي و سلام ته اتره
منا بل اوریدون کتاب مخه کو ازادي په پوک پروګرام دی.
په لوګو دا وایم کنه چې عربي واسي بیان افغاني لوګه صلح واسي بین غریبه واسي چې امریکای په افغانستان باندې حمله کړی دا
تاسو څوک خبرې کوي او لکم ځای؟ بله
خبرې کومه
تاسو
خبره دا ده چې په دې کې انځي د صلح یو څنګه جوړیږي دا کوم بین افغاني کچیر ځای انسان پښان خلک یا پښان حکومت دا د پنځو دوله مې ساتې د اولتک بمباری دی په ځان قبلې د نړیوال سره وصول هو.
یم نظر شما
بل دا تاسو نظر و بل وريدم کته مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی.
سلام چې مر کران تاسو سلام دې ته نظر تاسو ته وريدم.
وعليكم السلام.
مې نظر ته به خو څنګه خبرې کوم تاسو راځي د افغانستان کې د څه د خبرو لپاره کوشش چې روسي کې وصل یم د دې غونډه د دې شوې کې په سعودي عربستان کې غونډه په کابل کې غونډه په پاکستان کې او په کور دننه او د باندې کوشش چې روسي لپاره شوې دي د سیمه نړۍ خبرات ټول د دې ماده کې دي چې هغه دنګ چې مخکې و هغه غونډه د وطن کې د غونډه بریټانیا کې غونډه نور فشار د افغانستان پر حکومت د افغانستان پر ولس د افغانستان د جګړې د سیټوال لپاره راوړي او دې په دې کوشش چې په کور دننه ځکه پورته شو د کور د باندې ځکه پورته شو او د سیند د طرف په ټول معنا د سره ورته او هغه چې ادمي شرایط کول کېږي یا بل اخ د دې کول کېږي هغه ورور ورور سره د دې لمن د کې دي ورور ورور سره د دې کمزوري کې یعنی تاسو د دې د دې ولې ورې د مکه مزه د امامانو په څیر په لښ کال کې دا چې څو چې د افغانستان د جن د پټاله کړی و دا یو کړی بل هغه تاسو راځي وګورئ په پاکستان کې یو څه مې کوم څه واره غوړي دي نو که تاسو په پاکستان کې کور نه نه کوم څه
دي
پاکستان حکومت کې دي دي په تیر راته چې دا تاسو هغه څه چې وګورئ دي په افغانستان کې دي چې نه مو په فرحات له خپل نظر دخلي هغه څه څه دي پام وکړي دی ولې چې یو څنګه دې دي دا پاکستان د حکومت په اړه هیڅ خلاف یعنی د پاکستان په حکومت کې د نړۍ د حکومت څخه دا افغانستان او د سیمه د فارې چې د فزر دي
بله
دا څنګه وګورئ دا افغانستان حکومت په څنډه معنا کامیاب دي تاسو د نړۍ د پرمختګ د کورنۍ د امنیت کمانډان هغه د ورته هغه ورته هغه کاف چې د نړۍ د ویلا څخه او ځګر کلمان سره
بله
او ځر او خپل کلی چې د نړۍ
بله معنا
د افغانستان د امنیت ځکه چې د کومو پرورتي او لایقت باندې دلاله
بله
او په سیاسي اړخ کې
بله مننه کور ودان بل اوریدون کته مخه کو ازادی سپوک پروگرام دی، مهربانی وکړه.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. هم په خپل وار سره غوښتل په دغه موضوع په ارتباط یو څه وغږیږم. ګر که ډیر عامه ذهنیتونه اکثره دغه رسنیو د لارې چې دا ډیر خرابیږي، مثلا په حکومت باندې نغدي، مثلا دغه د سولې مسایل د سوال لاندې راځي. در حال کې موږ تاسې ډیر سخت ضرورت سولې ته لرو. دغه جنگ، دغه جنگ چې د څلوېښت کالونه دا په دې خوا روان ده، د کې که لس نفر په یو ځای کې مړه کېږي، په یوه ساحه کې دا که ولایتونه سقوط کوي، دا به ادامه لري. ولې سوله اوربند دا مسائل باید د دې څخه متضرر نه شي، یا څوک داسې مسائل منځ ته روانه چې خدای نخواسته چې یا اوربند وروسته شي، یا د سوال لاندې راوړل شي د خلکو لخوا. دا جنگ خو روان ده، دا که هر څومره نور موږ تاسې د سوال لاندې راوړو، دا نور مشکلات هم زیږي. داسې نه ده چې اوس مثلا په څه وخت مخکې په لوګر کې یو مسله شوې ده، یا یو بل ولایت کې په جلال آباد کې بعضې مسایل وشو. دا غزنی مسله د دې نه چې دا لویه مسله ده. هر مسله په افغانستان کې چې تازه پیښه شي، دغه مسایل د دې سره په څنګ کې راځي. اکثره رسنۍ په دې کې زه داسې نه وایم چې د بیان ازادي باندې موږ دغه کوو، ولې دومره حد هم باید لاړ نه شي چې عامه ذهنیتونه په دې سره خراب شي. یعنې ټول مسایل دا په خپل ځای سره خپل دغه لري، ولې د سولې پروسه همدارنګه د اوربند مسایل دا باید د سوال لاندې راوړل شي. څرنګه چې د سولې علي شورا دوی مخکې روانه کړې ده مسله، هماغه سي باید حکومت خپل دریځ ونیسي او مخکې ولاړ شي.
مننه کور ودان. نظر صاحب یو بل اوریدون کې بم راوخلو بیا باندې منو ته ورس. بله مهرباني وکړئ، یا صاحب سپوک پروګرام دی.
سلام علیکم زارف، نظر صاحب خدمت شما خدمت
شکر.
سلام علیکم د هاي رادیو دایې نه دینه دنیا سره د ایرلند شما هم کړم.
مهرباني.
بله سوال تنه ترکنین که بخیان تلفون تنه مقطع.
تلفون قطع شو. تر دیر پوری دی اوریدون کو نظریات و سوالون نو. نو ور بشو خپلواک صاحب ته، ځکه چې ډیر سوالونه د سولې په ارتباط وو. او خپلواک صاحب تقریبا اکثره اوریدونکو ستاسو دا نظر تاییدوي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي که جګړې هم وي. لیکن وی خبره ده تاسو مخکې وویل چې په سولې کې پرمختګ شوی، کېدای شي چې د ازادي راډیو اوریدونکو ته توضیح کړئ چې څه نوی پرمختګ؟
من نه اول خو شیبر صاحب دستاسو رادو د ملت یو خاص تاسوب کول شي کې عام سروي وکي چې د افغانستان د خلکو نظریات د سولې پاړون او د وسنوي پښتنو نه معلوميږي. سره له دې ټولو بدبختوي، سره له دې ټولو سخت جنگونو چې تیر هفته زر نفر افغانان به له ټولو خواونه په دې کې زخمي او لمنځه تللي وي، یعنی دا هغه مسائل دي چې بیا هم افغانان اولیت سولې ته ورکوي او د سولې پروسې نه حمایت کوي. مطلقا په دې عقیده وي چې دغه سي ناورینونه یا دغه سي پیښې یا دغه سي حالات به د سولې د پروسې په مقابل کې خنډ نه وي او موږ پرې روان یو. راغلو په دې اړوند باندې موږ د یو اعتماد د فضا د حاکمولو لپاره هغه ټول لارې چارې پلار اچولې دي. په تور تاسې فکر وکړئ که درې کاله مخکې یا څلور پنځه کاله مخکې دغه مذاکرات کېدای شي د طالبانو د امریکا ترمنځ په پټه روانو، مګر دا چې په ښکاره دواړه خواوې اعلان کوي چې لیدنې شوي دي او بیا د هغې څخه استقبال کېږي، دا د هغې ذهنیت او د هغې اعتماد سازي لپاره کار ده چې موږ ورو په ورو ګامزن کېږو اساسي برخې ته او په وضاحت سره وایو چې ټول هغه غوښتنې او تقاضاوي چې د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره د اعتماد او د باور د فضا د حاکمېدو سبب کېږي موږ هرکلی کوو. دا چې د طالبانو نمایندګان په ډېر واضح توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاسپورټونه استعمالوي او ازبکستان ته ځي، د هغوی سره کښېني یا جاکارتا ته ځي یا نورو هېوادو ته ځي، دا په دې معنی ورکوي چې موږ د پروسې ته عقیده لرو او په دې باندې باور لرو او په دې حساب باندې مخکې ځو. د یغې تر څنګ زمونږ کوشش دا و چې د اوربند په اړوند باندې کوشش دا وکړو چې داسې اوربند رامنځته شي چې هغه اوربند افغانانو ته نور اسانتیاوي سهولتونه هم راوړي، خصوصا د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسله، د بندیانو په اړوند د نظریاتو د افکارو مسله، هغه سیمو ته چې وچکالۍ ځپلې وي یا جنګ ځپلې وي هغوی ته د کومکونو او د عاجلو مرستو رسولو موضوع. دا ټول هغه موضوعات دي چې موږ غواړو چې په دې راتلونکي اوربند کې که خدای غوښتي وي او وتوانېږو په دې باندې کار وکړو او بل بالاخره اولس په د اوربند په پروسه کې شامل کړو او دا اوربند داسې چې د ټول مدیریت حتی هغه هغه نظارت دی اولس لخوانه و سی تر سو پوری چې اعظمي استفاده وکړو او راتلونکي اوربن د سپزا حکم کې چې د مستقیم مذاکرات لپاره زمينه سازي وسی. امیدواری مو زیاته ده چې مثبت قدمونه باخلو، که څه هم د غزنی رستنی پیخې ډیر زیات منفی تاثیرات کړی دي او دغه سوال خپل طالبانو ته راځي کیږي چې آیا دغه 1500 تلفات چې تاسو په غزنی کې ولیدل په خو شاپو ودودو کې آیا د غزنی د درې څلور ورځې د جګړې باندې ارزیدل، آیا دا په دغه پروسه باندې ارزیدل او شتره ځینې کړی چې هغه داخله کې له مدارس ولودي راټول کړي وو او په همدغه حالات ورپرې خودل چې نن تاسو عملا په سترګو باندې ګوري او په میلیونو ډالر خساره عام خلکو ته او بیچاره افغانانو ته وختله.
بله مننه خپل واکسپ.
بله استاد صاحب، شما اگر سوالا رو یادداشت کرده باشین اگر جواب دارین برشان لطفا ارائه کنین.
سوالا خو راستی از تقریبا همه سوالایی که شنیده شد اکثریت مطلقش خوشبینی برای آمدن صلح در افغانستان اظهار شد و در این جای شک نیست که بعد از 40 سال جنگ هنوز هم این جنگ بی مفهوم و بی معنا برای مردم افغانستان ادامه داره و از این هیچ فرد افغان نه تنها خوش بوده نمیتونه، بلکه متعزی و متاثر و شاکی است. ای که صلح میخواین مردم افغانستان در یه جای شک نیست، اما کی صلح را میاره و کی صلح را باید بیاره این مورد سوال است. مردم ما سواد کم دارن متاسفانه و اینا سازماندهی نشدن به طرف جنبش صلح که اینا فشار بیارن بالای ملت‌های دیگه یا حکومت‌های دیگه یا گروه‌هایی که در اینجا می‌جنگن که اونا صلح را قبول بکنن. کسی که مقابل از اون گروه‌ها قرار داره فعلا بان که نفوس بی‌گناه ما کشته میشه، مردم بی‌دفاع از بین میره و مردم ملکی افغانستان در بینش تلف میشه، اینا کوشش میکنن طرفای دشمن مخالف که ایرا نشان بده که دست حکومت بر حال شماست که خارجی ها را بالای شما حاکم ساخته یا بالای ما آورده و ما مقابل از اونا میجنگیم. گرچه این مفکوره در پیش مردم افغانستان آل بیشار مفهوم خود حدث داده که جنگ جنگ است که حتما اونا در مقابل خارجی ها می جنگن، بلکه مردم افغانستان ایران فهمیده که کشورهای همسایه ما به هیچ وجه تا امیال از اونا هم برآورده نشه، تا منافع ملی از اونا هم در نظر گرفتن نشه، دم مانند که در افغانستان صلح بیاید. ما ایران درست از قبول میکنیم که اوربند یا آتش بس خواد شد، اما این آتش بس هم از طرف افغانستان و از طرف حکومت افغانستان این صادقانه است که جنگ بند شوه، اما از طرف مقابل این تکتیکی هدایت میگیرن که اوربند امراش بگیرین قبول بکنین آتش بسه، اما که درون میرین برای آینده تان در اونجا کار بکنین. و یا مثلا در ازبکستان میشینن صحبت میکنن سر صلح و سباش بر غزنی حمله میکنن. معنیش ایست که این استخبارات منطقه با اونا پروگرامایی را که میتن پروگرامایی است که اونا نبزه در دست دارن و با این جنگنده های خود پروگرام جنگ دعایت میتن که چی وقت جنگ تشدید کنن و چی وقت تشدید نکنن. به طرف مقابل که ما هستیم، افغانستان حکومت افغانستان هست، به هیچی لازم است که بکنه که اینمی فعالیت از اونا را خونسا بکنه. این که فعالیت نمیکنه که کسی در قطر شیش، کسی در اندونزیا رفت، کسی در پاریس رفت یا یک جای دیگه جای رفتن چیشتن گپ زدن، این مهم نیست. مهم است که دیپلماسی افغانستان در اینمی مورد که آواز صلح بلند میشه چقدر فعال است و تا چقدر فیصدی اینا میتونن از این به نفع ملت افغانستان و جغرافیای افغانی استفاده بکنن. متاسفانه این بخش حکومت فعلی بسیار ضعیف است.
بله صافی صاحب، مخکې خپلواک صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې دغه سفرونه شوي دي او د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع هم رامنځته شوی ده. فرزند دوی د سعودي عربستان هڅو ته اشاره وکړه او همدارس په ازبکستان دریس کې ډیر بدلون راغلی دی، خو تاسو وایئ چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماسي ښه نه ده، څرنګه بهتره کېدای شي؟ تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت؟
زوایم چې د جګړې په څنګه کې په داسې حال کې چې باید دلته مسلح قواو د افغاني کې یو او د خارجي قواو چې دلته وجود لري لکه داسې پېښې چې پېښېږي لکه په غزني کې لکه پنځمه ناحیه کې دیارلسمه ناحیه کې یو ځای کې بل ځای کې دوی باید دا استخباراتي دننه کشفي لاین دومره فعال لکه سور لاین خپلو منځو کې ولري چې حادثه مخنیوای باید وکړي پرې نه دي چې دا وقت پېښ شي او فرض کوو دې مشکله ده د دې مخنیوای مګر څوک وایو چې دا خارجي ورته هدایت ورکوي هماغه خارجي ته هدایت ورکوي نن ورځې پورې خو موږ ته هم پېژندل شوی ټولې دنیا ته پېژندل شوي دي ممکن منطقه کې اجماع وجود ولري د سولې لپاره اما ولې پاکستان منفي کارونه کوي ولې ایران کله کله منفي کارونه یا دغه نه هم بتر کارونه کوي یا ځین نور هیوادونه هغو هیوادو سره دولت د افغانستان باید یو هاټ لاین یا تود لاین د ډیپلوماسي وساتي چې هغوی په دې راضي کې قانې کې چې دوی صرف په خوله خبرې ونه کی بلکې په عمل کې هم د خپل سولې غوښتنه اومني بل
مثلا له پاکستان سره باید کابل څوک
پاکستان چې دغه اوس مونږه پاکستانی مړي په غزنی کې پیدا کړی دي دا به چې هم نړیوال کمیټې ته او هم پاکستان ته ډیر جواد صورت سره ډیر واضح صورت سره دولت د افغانستان کینی او اې دې سوال پوښتنه دی وکي چې ولې د دوی جنگیالي چې دغه نکې دي بلګې دي ژوندې اسناد دي دا څنګه راتلای شي د سرحد نه موږ په غزنی کې د یو سات فاصله ده پایتخت کابل نه فاصله لري او دلته جنگی دی شي ول پاکستان دې مخنه نشي په دغه ډول باندې باید نه اواز د سوالونه او ته مطرح کړي بلکې کاغوی د کوم سوالونو مشکلات لري چې افغانستان خلا په ډیپلوماسي کې وجود ولري هغه د سیاسي لار نه سره حل کړي
همدا موضوع ډیره مهمه ده خپلواک صاحب نه پوښتنه کو خپلواک صاحب ازادي راډیو هم د راپورونو تر لاسه کړی د سپه غزنی کې پاکستانیان جنگیدل دي او د دوی مړي حکومت نیولې دي او د دوی کسان حکومت زخمیان کړی دي لیکن ولې دغه کسان له رسنیو سره نه شریکوي فرانس موږ خبري عالم هلت تللی وو یعنی د دوی ویډیوګان نه اخلي د دوی بله مهرباني
سامل زه هم منتظرم اول په هانس ته په ټول درناوي احترام زوایم انتقاد پذیروي انتقاد منو او په هر صورت چوي دا حکومت د افغانستان له دې بټن څخه راپور ته سوې ده تلوي کالو جنگونو کې مګر هغه انتقاد چې هغه واقعي ارفولري د نړۍ د سیاستونو پرنا کې او د سیمې د سیاستونو پرنا کې از چیلنج ورکوم چې له دې نه بهتر سیاست مونږ څنګه ولوبو چې نن هیڅ یو د سیمې هیواد او د سیمې لږ په پراخه سطح هیواد یو هم د افغانستان په دی واقعي پالیسي د سولې او په دی ملي ستراتیژي د سولې باندې نقد نکوي کله چې د وکاله مخکې کاوه کله چې د شانګهای په کانفرنس کې په افغانستان باندې مختلف نقدونه ونن د افغانستان د مبارزه د تروريزم سره او د سولې برنامه هیڅ هیواد نشي نقد کولای دا د یو سالم ډیپلوماسي نه خده دا د یو سالم سیاست نه خده آیا سعودي عربستان د شپاړو کلونو په موجودیت کې یو ورځ هم د سولې په پروسه کې یو قدم کې خود نن په ټول قوت چرته غېدا هم مذهبي او هم سیاسي حمایت کوي امارات په همدې قسم قطر په همدې قسم ازبکستان چین هند پاکستان ایران خا ایران او پاکستان یا روسي پوری خپل نور مسائل بلري خپل نور چلنونو چې دا ډېر په وضاحت ته او د پالیسی باندې منګه او تاسو پیګو چې دلته هر څوک خپل ګټي کوي او څو چینلونه لري سولار لري چې لېغه اڑخ نه پر مخ دی دومره مسله چې هغه مهمه مسله ده آیا من ملي سیاستونه او د ديني حزبي سیاستونه او د شخصي ګټو په محور سیاستونه سره جدا کړی دي کنه متأسفانه د زینو لاسوهنو لپاره یا د زینو مسایلو لپاره چې نړیواله یاسمه یوادونه د افغانستان په اړوند راپورته کوي آیا دغه فرصت زمينه سازي ورته داخل کې افغانانو کړی ده کینه ده کړی آیا
اغ افغانان چې تر پرونو پورې روسیې ته ویلي چې د افغانستان حکومت داعش حمایه کوي او په شمال کې د داعش بیخ او بنیاد له منځه یوړ او اوس په نورو سیمو کې اموخته دي، کوم منطق او دلیل لري، کوم شی لري؟ دې ته ورته ډېر نور مسایل هم دي چې بالاخره باید په دې باندې موږ پوه سو چې څه روان دي او په څه ډول روان دي. همدارنګه د نورو مجبوریتونه هم وګورو چې نور په خلاص مټ باندې په همدې قوت باندې زمينه سازي کولای شي کنه کولای. دا هم اسانه و موږ ته شیبر صاحب او نظر صاحب استاد ټول ته چې موږ هم د تیرو ستراتیژي په سیر باندې د تیرو پالیسي په سیر باندې مختلف افراد او اشخاص طالبانو یا لوی لوی شخصیتونه یا لوی لوی د دې نظامی سیاسي مشران را وستلی وي د سولې پروسې سره او یو ځای کړی مو چې د دې فرصت کافي موجود ده. مګر موږ هغه څه چې رئیس جمهور وایي هغه د یو باثباته دوامدار او تلپاتې سولې لپاره کار کول دي او په یوه کې موږ غواړو چې موضوع من حیث د کل او من حیث د یو لوی قتل او من حیث د یو حرکت حل کړو، ځکه چې دغه مقتوی ځینې شیان د افغانستان د سولې لپاره او د ثبات لپاره مهم نشي واقع کېدلی، بلکې نورې وسیلې هم کاریږي. موږ د پاکستان سره په قوي ډیپلوماسۍ نه چې دین پورته نسته هغه ټول مسایل مراولې دي او د دې په مخ کې ملکی دي چې دا سره قدم په قدم به تطبیقیږي او د نوې حکومت منتظر یو چې نوې حکومت پر اتاق سره دی په دې اړوان باندې کوم موقف او کوم نظر لري. راغلو د غزنی او د تورته نورو خاصو قضایو په اړوان باندې دا مهم سوال دا ډیر شان په سوشل میډیا کې او د مطبوعات په مخ کې راغلي دي او تاسو عملا ګورئ نن الحمدلله د مطبوعات لمخې چې دی غوي عملی حضور او دی غوي الته چې په د مطبوعاتو کې د فاتحه او یا نور مسائل تاویږي دا د یو غوي موجودیت ته چې دلته کوي دا چې ځینې امنیتي سکتور هغه بخش د مطبوعات سره کار کوي دا به خپې شنیاد وي چې ځینې واقعیتونه چې مهم دي مطبوعات لپاره د ولست لپاره هغه ور سره شریک ان شاء الله په دې به یو کارو کې. مګر په بل برخه کې چې موضوعات ان شاء الله په
من مننه خپلواک صاحب. ازادي صاحب کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې د سولې هڅې خو په ورته وخت کې د جګړو زیاتېدل په هم صاحب ته ورشو نظر.
بله استاد محترم، یک موضوع اساسی که در بین مردم زیاد است و در تلفون اوتومات رادیو آزادی هم ثبت میشن افکار و نظریات مختلف از تعداد از مردم مایوس هستند، تعداد مردم طرفداری از صلح و مذاکرات صلح میکنن و تعداد هم میگن که اگر ای کل استراتیجی ها چی در سطح بین المللی، چی در سطح منطقوی، چی در داخل، چی در نظامی، چی در اردو، در پلیس، اینا یک هماهنگی درست نشه اویا کدام نتیجه خوب نمیه. بر از اینکه طرف اصلی پاکستان است و پاکستان هم از عمق استراتیجی خود تیر نمیشه، ای طالبان من حیث یک حربه همیشه میخواه زنده نگاه بکنه که استفاده کنه به خاطر پیشبرد سیاست های خود. از او خاطر شما من حیث یک استاد بین المللی از اینقدر گدوادی چطور یک نتیجه خوب میکشین که یک نتیجه مثبت در آینده نزدیک به دست بیاید در افغانستان؟
حرف ایست که نظر صاحب محترم، حرف ایست که حتی امروز هم در روابط بین المللی موضوع واقع‌گرایی، یعنی زور حق است یا زور میتونه، قوت میتونه منافع یک دولت تضمین بکنه و نگاه بکنه، به این لحاظی پیش میره. از همین خاطر هم گاه پاکستان به سلاح اتمی خود مینازه، گاه مثلا کره شمالی یا با گاه به اقتصاد و همقسم قوت های خود ایران یا دیگر کشورها در همسایگی ما. معناش ایست که افغانستان آیا در این مورد قوت ملی خود یا نیروی ملی خود کدام فکر کرده که هماهنگ و یک دست باشه تا استقلال خود نگاه بکنن و دشمنای خاک افغانستان و مردم افغانستان به موقع جواب بدن یا نه؟ این مسئله را اگر ما مطرح بکنیم، ما که میبینیم نقایص وجود داره، در نقایص در اردوی موجود داره. داره نقاش در پلیس موجود داره، علاوه ای که این جای شک نیست که افراد پلیس ما، افراد اردوی ما، افراد ما در امنیت مردم پاک، وطن دوست، شرافتمند و دلیر هستند، اما ای که اینا به صورت هماهنگ فعالیتایشان هم به می را پیش میبرند یا نمیبرند، این ما شک داریم، مردم افغانستان در این شک داره، برازی که این مسائل هم در اینجا قومی شده، هم سمتی شده، هم زبانی شده، هم مذهبی شده، هم از امو خاطر در مابین از اینا از کشورهای خارجی نفوذ کرده میتونه، هم پوستا را میفروشن، هم جاهای خود اعلام میتونه، هم سلام میفروشن، هم کارتوس میفروشن، هم تیلش میفروشن. به این لحاظ ما وقتی که این گپ میزنیم که دیپلماسی قوی نیست، اگر است ما به تمام احترامی که با مقامات گپ میزنن که داریم ای گپ حق داریم پرسان بکنیم، اگر است چرا پاکستان خانه نمیشه با صلح؟ خود نیست. اگر تنها از رای نظامی پاکستان در مقابل تمام افکار جهان و منطقه استاد شده میتونه علیه افغانستان باز همی دستایس برام اندازه، این ما قبول کرده نمیتونیم که تنها پاکستان در یکتاز در این منطقه خواهد بود و دیگه دولت ها مجال ازیره نخواهد داشت که جلو ازیره بگیره. باید لابی افغانستان به سطح منطقوی و به سطح بین المللی در مقابل اونمو حکومت ها و دولت های باشه که در همسایگی ما قرار دارن اما ما را آرام نمیگذارن، در همسایگی ما قرار دارن اما راکت روان میکنن به مشرقی، هر روز که به مشرقی از طرف صبح میدراین هم با انفجار استقبال میشن که میبراین هم با انفجار استقبال میشن. ایچی نه هماهنگی در بین نیروهای ما وجود داره که ما هیچ این نقاط یافتن نمیتونیم، هیچ او مجراهایی را که از طرف سرحدات ما به داخل میاید تا به مرکز ما میرسه او را هیچ ما نشانی کرده نمیتونیم و یکی ما در جلوش پیش از وقوع واقع استاد شده نمیتونیم. این مردم افغانستان قناعت داده میتونه و نه ما را قناعت داده میتونه.
تشکر استاد. آقای شبر خودت که در رخصتی بودی همراه آقای خلیلزاد هم صحبت کردیم، یک سوال عمده اساسی از او ای بود که چقدر امیدوار است با آمدن حکومت جدید، یعنی اگر عمران خان بیایه در سیاست پاکستان کدام تغییر خواهد آمد و افغان ها میتونن بر از نا کدام تأثیر بکنه یا نکنه. این موضوع را میشه که از خپل واکس پرسان کنیم.
بله، در مختر دیچه در پشتن وکو رابشو در ترامپ استراتیجی وقته. تیر کال در اگست پا 22 بنده در امریکا در متحد ایالاتون و جمهور رئیس دانالد ترامپ در افغانستان و جنوبی آسیا لپاره چه کل خپل استراتیجی اعلانه وله در پاکستان پر ارتباط در وویل؟
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ترامپ وای موش پاکستان ته میلیاردونو ډالر ورکوه، په ورته وخت کې دوی هغه ترستانو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید تغییر وکړي او ترامپ وای چې سمدستي به تغییر وکړي. خپلواک صاحب، د پاکستان ستراتیژي خو دغه د کال پوره شو، د ترامپ د ستراتیژي پاکستان تغییر ونه کړ، نو افغانستان تاسو مخکې مویل چې عمران خان ته امید لري، افغانستان څنګه کولی شي چې پاکستان تغییر کړي؟
تشکر. اول خو زما بحث سره چې موږ باید خپل امکانات او فرصتونه وګورو، سلرو او د سیمې د هیوادونو سره څنګه رقابت کولای شو. غوښتنه د هر هیواد د خپل منافع ملي منافع په چوکاټ کې دي. دا چې د پاکستان ملي منافع په کوم چوکاټ کې دي تعریفوي یا دوی کار ده، مګر زمون خپل ملي منافع تعریف شوی دي. راغلو د عمران خان موضوع ته، انا څه چې تاسو هم او ټول د سیمې وادونو خلک په دې پیږي چې بهرنۍ سیاست خصوصا د سیمو په اړوند باندې تعین کوونکی سیاست په پاکستان کې هغه د پوز پلاس کې ده، د استخبارات پلاس کې ده او سیاسیون تریغ اندازه زیات په دې باندې نه کړي، مګر بیا یو نوی فصل پاکستان کې خلاصيږي او یو نوی تعهد راځي چې ټول مذهبي ډلې په یو نوی یو ډول باندې شکست کړي. منک په دې فکر وی چې پاوز خپل سیاست او د سیمې په اړوند تغیروي او د سیاست د عمران خان په وجود کې عملی کوي، دا به وګورو چې پروستوي کې څه راځي. مګر تر اوسه پورې اظهارات چې کړي دي او یا د جلالت ماب جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې کړي دي هغه مثبت دي، او لغنه مخکې چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت او زمنګ سفیر دي سره رابطه لرله، یا د وخت وزیر اعلی دل تر غلې وو، نو د افغانستان په اړوند دي د واقعیتونو پرېنا کې خپل بحث لر نو امیدوار دي تر هغه د امریکا د استراتیجی پاړون نن چې دغه تعهولات ګورو پاکستان په سیمه کې د انزوا په حالات کې ده، پاکستان په سخت اقتصادي او سیاسي بحرانونو کې ده، نن سعودي او امارات او نور هیوادونه او په ډیر قوت باندې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي او د افغانستان د سولې پروسه تر دې حد رسیدلې ده او طالبان بالاخره دې ته راواده رسیدلې چې دا پروسه شروع کړي. دا د دغه ستراتیجي د حمایت په نتیجه کې ده چې هم یو واضح پالیسي د افغانستان حکومت جوړ کړه او هم او د دې ستراتیجي د هغه موادو پر نه کې چې حمایت لازم و اره شوې ده. من امیدوارم چې راتلونکي دوه درې میاشتو کې ان شاء الله تعهلات برازي، تغیرات برازي او دغه جنگونه چې زور اخیستې ده امیدواري مو ده چې کاهش پیدا کړي او راتلونکي اختر د مستقیمو د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو تاداب کې خدل شي.
ډاکټر صاحب خپلواک مننه. کور ودان ناصر صاحب کې پروګرام دی، پروګرام ته په بل ساعت کې ادامه ورکو چې د سولې امکانات دغه ورستي پیښې په افغانستان کې متاثر کوي او